سلامونه ستړي مشه تاسو موږ غاګل ازادي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ له هیوادونو غوښتل چې د بشریت پر ضد د جرم په توګه د جنسیتي اپارتایډ د قانوني کولو ملاتړ وکړي. بینټ نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي، په دې حال کې چې په نیویارک کې د بشریت ضد د جرمونو د کنوانسیون په اړه بحثونه پیلېږي، دی د ښځو نجونو پر وړاندې د تبعیض په اړه له کرې ډلې سره یوځای دی. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ استازي چې چارې د پخواني جمهوري حکومت چارواکي نصیر فایق دی ویلي چې د ملګرو ملتونو په مقدماتي کمیټه کې د بشریت ضد د مجازاتو او جنایتونو د مخنیوي پر فوري اړتیا ټینګار کړی. نوموړي پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د سیستماتیک او منظمو تاوتریخوالي قرباني دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په ګډون د ملګرو ملتونو یو شمېر لوړ پوړو استازو د افغانستان وضعیت د جنسیت پر بنسټ اپارتایډ بللی، خو تر اوسه یې قانوني بڼه غوره کړې نه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیت سی آر خبرداری ورکړ چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ لګیدلي محدودیتونه بنسټیزو خدمتونو او د عامه سرچینو ته د دوی لاسرسی سخت محدود کړی او ډېرې کورنۍ له سختو مالي بحرانونو سره مخ کړي. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اړوند ریلیف او ویبپاڼې د سه شنبې پورې خپور کړی، هغو افغانانو چې په اسلام آباد لورپنډۍ او شاوخوا ولسوالۍ لکه اټک کې ژوند کوي له خپلو کورونو د ایستلو د پولیسو لخوا د زورونې نیونې او شړلو د پیښو د زیاتوالي راپورونه ورکړي دي. د راپور له مخې په خیبر پختونخوا ایالت کې سیمه ییزو چارواکو ته د کډوالو د میشتېدو ځایونو د بنسټیزو تاسیساتو د سپارلو لړۍ ګړندۍ شوې ده. پاکستان په وروستیو دوو کلونو کې ډېر شمېر کډوال بیرته افغانستان ته په زوره اخراج کړل او هغوی چې په پاکستان کې ژوند کوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. داس پانی په شمال ختیځ کې پرون سه شنبه د مسافرلوونکو اورګاډي په یو بل پیښه کې یو کس مړ او و درش نو ټپیان شوی دی. دا پیښه دوه ورځې وروسته له هغې رامنځته شوه چې د دې هیواد په جنوب کې د دوو اورګاډو د ټکر په مرګونې پیښه کې لږ تر لږه 240 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د سیمه ییزو خدمتونو ادارې ویلي چې په پرونۍ پیښه کې یو کس مړ شوی چې هغه د اورګاډي چلوونکی و. د ځایي رسنیو لخوا په خبرو شوو انځورونو ویډیوګانو کې ښکاري چې د اورګاډي مخکینۍ برخه زیانمنه شوې ده. او د کرکټ لډګره دا ښه خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کم عمره لوبډلې نن تانزانیا ته د 9 وکټو په توپیر ماته ورکړه. د تانزانیا لوبډلې د ټاس یا پچ په ګټلو سره توپوهنه غوره کړې وو. د ټولو واړو په سوځېدو سره د افغانستان لپاره د 500 اتیا منډو هدف وټاکلی وو. افغان لوبډلې وکولی شو د یو لوبغاړي په سوځېدو سره دغه هدف پوره کړي. بل پلو بیا ټاکل شوی دی چې نن ماښام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویسټ انډیز سره په شارجه کې مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دوشنبه په ورځ هم په متحده عرب اماراتو کې له ویسټ انډیز سره د 10 اورونو لوبه وکړه چې هغه لوبه یې د 38 منډو په توپیر وګټله. په پام کې نشته د افغانستان او ویسټ انډیز لوبډلې سبا هم سره مخامخ شي. خبرونه مو اوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د پاکستان حکومت په هیواد کې پر میشته افغانانو د ژوند کړې راتنګ کړې ده. د کډوال وایي نه هلته ژوند کولای شي او نه افغانستان ته ستنېدلی شي.
څنګه داسې حالت ته جمع دی، کور نشته دی، په خیمه کې اوسېدلی نه شو، ځکه چې یخنۍ د ماشومان دي. موږ سره
د دې کډوالو ستونزې به وړاندې در سره په راپور کې شریکې کړو. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام ویلي افغانستان په سیمه کې د برېښنا د انرژۍ له پلوه د ناامنۍ تر ټولو لوی کړکېچونو سره مخامخ دی. دا چې ولې وړاندې به یې علتونه درته وایو. همدارنګه د افغانستان د هغې لوبې په اړه باندې چې پخوا خلکو ډېره ترسره کوله خو اوس ډېره کمرنګه شوې ده او هغه ګوډي پرانباسي ده په اړه به هم درسره راپور ولرو. خو دا چې ګوډي پرانبازي څه ډول یو لوبه ده، څومره تارونه پکې کارول کېږي، د کابل اوسېدونکو یې په اړه وایي.
اشت زنجیری دا پکې ډېر خطر و، بیا اشت ساده و، دا نمبر و، یو پکې سینری شانتې تار رابطو چې هغې ته چل نمبر وي. دغه شان دکې ګوري پرانونه ول، سه پارچه، چهار پارچه، پنج پارچه، تر اف پارچه پرې.
وړاندې به په دې اړه هم راسره جزئیات واورئ. نور مطالب مشتملتیا وغواړم.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فريده سيالم په تخنیکی چارو کې را سره قد تای روشان دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونت سیار اندېښنه ښودلې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ محدودیتونو ډېری کورنۍ له چتي مالي ناورین سره مخ کړي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دغه محدودیتونه په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو پر لاسرسي جدي اغېز کړی دی. په دې نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یونیچسیار خبرداری ورکړی چې په تګ راتګ محدودیتونو د دوی ژوند له جدي مالي ناورینونو سره مخ کړی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په شلمه یې په ریلیف ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې دغو محدودیتونو په پاکستان کې خدمتونو او معیشت ته د افغان کډوالو په لاسرسي جدي اغېز کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې اسلام آباد، راولپنډۍ او شاوخوا ښارونو لکاټک کې د پولیسو لخوا د کډوالو د زورولو، نیولو او ایستلو موارد هم زیات شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ روانه ده. یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو او شړلو له ویرې آن له خپلو کورونو نشي وتلی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي په اوس وخت کې چې سخت ژمی دی، افغانستان ته تګ ځکه ناممکن دی چې په خپل وطن کې د سر سویری لا نه لري. د پېښور په ښار کې د بوټ بازار یو افغان دوکاندار د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زموږ دلته خپله کاروبار دومره خراب شوی دی ورسره چې خلک ډېر نه راوځي، نه راوځي، پولیس والی نیسي، هر ځای په ځای ولاړ دي، ځای په ځای ناکې اچولې دي، نو خلک په عذابوي، کورونو ته خلک راځي، پولیس والا راځي، زنانه وسره، زنانه په ګوري ځان سره. نو دلته که موږ مطلب د دې ځنه دوکانونو څوک مطلب ډېر وخت کې نن سبا څوک نه اخلي په نیمه بیسه چې بیخي د مال پیسې نه راکې راته چلې، مال پیسې والو دوکان پرېږدم ته بل هلته وطن کې داسې حالات ته جمع دی، کور نشته دی، په خیمه کې اوسېدلی نه شو، ځکه شیخ
یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ورته وضعیت شکایت کړی او غوښتنه یې کړې چې پاکستان دې له دوی سره د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې په 2015 کال کې له 1,00,000 ډیر کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 145,000 ډیر کسان په جبري ډول شړل شوي دي. یونیسیار ویلی د غراز د خیبر پختونخوا ایالت د کډوالو په کمپونو کې د پوهنې، روغتیا، اوبو او نورو ټولنیزو خدمتونو اړوند اسانتیاوي اوسمهال سیمهیزو چارواکو ته سپارل شوې چې د کار په خیبر پختونخوا کې د بشري مرستو د فعالیت چاپیریال په بنسټیز ډول بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پختونخوا د کډوالو په بیلابیلو پنډغالو کې د اوبو، برېښنا، روغتیا او نورو بنسټیزو اسانتیاوو د بندېدو راپورونه ورکول شوي. په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د سرتاسري شورا مسؤل بریالي مخیل ویل د کډوالو کمپونو ته هر ډول اسانتیاوي بندي شوی چې لامل افغان کډوال آن د ککړو بو استعمال ته اړ شوی دی.
بل ته شو هغه مکتب بند ک مشمان هم د شي سریلا ګرځي دغه او به بند کړي د او په تکلیف دی خلکو ته او بوس ګنده او خامخا بیماری نه چې او بند شي صفه او بند شي نو ګنده او چې کی بیماری نه بخیږي ال ته خلکو سره د لارې د کرای وس نشته صفه هم نشته ځای نشته ال ته خلک هم چې د توجه نو ور کوي نو دا ټول د شونه دی خلکو ته ډیر زیات دی رواني مریضې پیدا کړي چې باندې خلکو ته.
یونیسیار هم ویلي چې دغه محدودیتونو د خلکو د عاید سرچینې ګډې وډې کړي او خبرداري ورکړي چې زیانمنې کورنۍ لا ژورې بېوزلۍ ته ټېل وهل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ډیپورت لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ د طالبانو حکومت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، زورولو او له دوی سره د ناوړه چلند د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له زورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار هم د کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړې چې که مداخله ونه شي د افغان کورنیو مالي او بشري وضعیت به لا پسې خراب شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د جرمنی د پارلمان سړنې موندنې ښیي چې د جرمنی حکومت لا زور زیات افغانان چې په پاکستان کې هیواد ته د تلو په تمه و هغه هیواد ته نه ورغواړي. دا د هغو 2000 افغانانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام پر مهال له جرمني ادارو سره کار کړی. نور تفصیل نوري اسنوري نورو.
له زرو څخه زیات افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته جرمني ورسره ژمنه کړې وه چې هغه هیواد ته به لیږدوي، د بیا میشتېدو اجازه یې رد شوې دي. د جرمني نوی اوسنا بروکر سایتونګ ورځپاڼې د سیشن بی پورس د پارلماني څېړنې د موندنو له مخې راپور ورکړ چې له 2300 افغانانو څخه چې په راتلونکي کې په جرمني کې د میشتېدو په اړه د پریکړې په تمه دي، نږدې نیمایي ته به جرمني ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. د جرمني ډی پی خبری آژانس راپور له مخې اټکل کیږي چې دغه شمېر افغانان له میاشتو یا کلونو راهیسې په پاکستان کې بند پاتې دي او په جرمني کې د بیا میشتېدو د پروګرام له لارې له هغه هیواد څخه د وتلو په تمه دي. د هغه ډله افغانان دي چې یو شمېر په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو او بنسټونو سره کار کړی، د هغوی د کورنۍ غړي او یو شمېر نورې لکه د وکیلانو او خبرلارانو په ګډون هغه کسان دي چې ویل کیږي د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخ دي. د جرمني د صدر اعظم فریدریش مرتس په مشرۍ محافظه کار ائتلافي حکومت د تیر کال په می میاشت کې واک ته رسیدو وروسته د کډوالۍ پر وړاندې د سخت دریځ سیاست د یوې برخې په توګه د افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرامونه وځنډول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمني ته د داخلېدو په تمه دي هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي. آن هغه کسان هم چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي اجازه لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې، خو له مې میاشتې راهیسې شاوخوا 200 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. دا هغه افغانان دي چې ډېری د جرمني په محکمو کې دوسیې ګټلي او جرمني ته د داخلېدو قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې د راپور له مخې د 1410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محاکمو کې غور کیږي. د جرمني د کین اړخي ګوند استازي کلارا بونکر د حکومت پر کړنو سخت نیوکه وکړي. هغه نوې اوسنا بروکر سایتونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پرېږدي چې د جرمني په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوې وې، بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسیس مخه کله ساتي رادیو نوري د ملګر ملسونو پرختی پروګرام یو ان ډی پی واي افغانستان پسیمه کې د برېښنا د انرژي له پلاوه د امن هیوادونو په ټاله کې دغه بنسټ په یو تازه بیان کې پر اکسپاند خبر کړی ویل چې د تولیدونکو او مصرفونکو برېښنا ترمنځ د پام وړ او واټن موجود دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نوري.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی ویلي افغانستان په سیمه کې د انرژي لپاره له تر ټولو نامنه سیمو شمیرل کیږي. د افغانستان لپاره د یو ان ډی پی د اقتصاد د برخې کارپو محمد نسیم عطایی په یو ویډیو بیان کې چې چهارشنبه د جنوري 28 په اکسپان خبر کړي ویلي له 2000 کال را پدې خو په افغانستان کې د برېښنا ټولیز لګښت له سلسله نه زیات شوی، خو دا کا چې بیا هم د هغه اندازې سره نږدې نه ده چې د هواد دادی او معیاري ژوند لپاره ورته اړتیا لري. نو موري ویلي چې د نفوس د زیاتېدو، د کاروبارونو د پراختیا او د اقتصادي فعالیتونو د ډېرېدلو لامل په دې هیواد کې د برېښنا اړتیا په پرلپسې ډول لوړېږي.
افغانستان په سیمه کې د انرژي د ناامنۍ له تر ټولو لویو کړکېچونو سره مخ دی. د دې هیواد تولیدونکي انرژي له مصرفېدونکي انرژي سره پرتله کړو نو د دواړو ترمنځ ډېر لوی توپیر لیدل کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي او کاروباریان وایي د برېښنا د دوامدار نه موجودیت د دوی ورځنی ژوند او کاري فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. د کابل ښار د ومی نهي اوسېدونکو شیبه ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه کې له بده مرغه موږ د ورځې اوازې 2 ساعته او د شپې 3 ساعته برېښنا لرو. هغه هم په داسې وخت کې راځي چې سمه او پوره ګټه ترې نشو اخیستلې. د کابل خلک په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې برېښنا ته ډېر اړتیا لري ترڅو خپل کورونه پرې ګرم کړي، خو له بده مرغه په ژمي کې کافي برېښنا نشته. ګرم بسازن.
د همدی خار د دیبوري په سیمه کې د نجارۍ د وی کارخونی مسول چنې غختل نومي پر راپور کې خبر شي وویل د برېښنا کمښت کاروبار له جدي ستونزو سره مخ کړي.
د برېښنا نه موجودیت زموږ لپاره ډیر تاوان دی، ځکه زموږ اتیا سلنه کار په برېښنا ولاړ دی. بس کې یوازې تر یو نیم ساعت برېښنا لرو، نور له جنراتور څخه ګټ اخلو، خو د تیلو لګښت یې ډیر زیات دی. چې برېښنا نه وي زموږ کار هم نه وي.
په شمالي ولایت جوزجان کې د یو سوپر مارکیټ یو مسول چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د برېښنا د برابرولو لپاره له جنراتور ګټ اخلي خو لګښت یې ډیر دی. نوموړي وویل
کوم کسان چې زموږ غوندې لوی دوکانونه یا هم د کلچو د جوړولو کارخونې لري برېښنا ته ډېره اړتیا لري، خو د برېښنا د نه موجودیت له امله ټول یا لمریزه انرژي او یا هم له جنراتور ګټه اخلو، خو تیل ډېر مصرفیږي. چې برېښنا نه وي زموږ لګښتونه هم زیاتیږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP تر دې وړاندې ویلي وو چې په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتو پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسائنې په وړاندې لوی خنډونه دي. دا په داسې حال کې ده چې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته د برېښنا د بیلابیلو پروژو د پرانیستې او عملي کېدو خبرونه ورکول شوي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د روانې جنوري په 18 اعلان وکړ چې د برېښنا پر وارداتو د تکیې د کمولو او د کورنۍ تولید د زیاتولو لپاره وان لمریز کال پترس کې د 9400 میگاواټ برېښنا د تولید په ظرفیت له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره تړونونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د دې شرکت د پلان رئیس محمد ناصر احمدی ویلي چې دغه پروژې د بیلابیلو سرچینو لکه طبیعي غاز، حرارتي انرژي او د ډبرو سکرو لارې د برېښنا تولید رانغاړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار د معلوماتو لمخې د افغانستان شاوخوا 80% د اړتیا وړ برېښنا لګاونډي هیواد دونو څخه تامینیږي چې دې چارې افغانستان د برېښنا د پرې کېدو او کمیدو پر وړاندې زیانګالې ګرځولې. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یون هابیتات تیر کال ویلي وو چې په افغانستان کې د برېښنا بیا بیا پرې کېدو د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړي او اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي. دغه بنسټ ټینګار کړی و چې په ټول افغانستان کې کورنۍ هر ورځ برېښنا پرې کېدو سره مخ دي چې د اوږدمهاله او دوامدار حل لارو لپاره بیړنۍ اړتیا ښيي.
لا خبرونو ور اخوا
د کاغذ پران یا ګوډی پران الوزول لوبا په افغانستان کې په ځنګړي ډول پلاسمینه کابل کې لډیر بخارا حصی دود ده. دا لوبا زوړ ځوان لري لا ماشومانو نیول تر سپینګرو پورې د کاغذ پران او همدارنګه د ګوډی پران الوزول شوقیان شته. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکو د دغه ګوډی پرانون جوړونکو وایي چې اوس یې د پخا پرتلا بازارونه کمرنګ شوي دي. نور تفصیل سنا کاکړ ناورو.
کاغذ با د لوزول په افغانستان په ځنګړي ډول کابل کې ډیره پخوانی لوبا یا تفری په وړه کچه لکوڅو او د کورونو له بامونو نیولې بیا د کابل په کمپنۍ چمن بابره، کارتی سخی، مرنجان او بیبی مهرو غونډیو او یو شمېر نورو سیمو کې به په ځنګړي ډول په منی او ژمي کې او د جمعې په ورځو دا لوبا په ډیره لویه کچه کې ده. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي او د کاغذ بادونو پلورونکي وایي نن سبا کمرنګه شوي. د کابل لیرې کاخانې سیمې اوسیدونکي سید شاه ازادي راډیو ته وویل
سږ کال کاغذ باد الوزونه نشته، اقتصادونه کمزوري دي، هیڅوک په دې فکر کې نه دي، ټول جګرخونه دي. په دې وخت کې خلک په ډېر مشکل د کور خرڅ پیدا کوي، نه کېږي. دې کارونو ته وخت، حوصله او پیسې نشته.
په شور بازار کې د کاغذ بادونو یو شمېر جوړونکي هم دا خبره مني. له دې ډلې کاغذ باد جوړونکي رشید ازادي راډیو ته وویل تر ډیره هغه پخوانی فروشات نشته او په خبره اوس ډیری کاغذ بادونه چې دوی جوړوي بهر ته ځي.
بدلونې کړی فروشات کېږي خو ټول بهر ته ځي. امریکا، کاناډا، آسټرالیا، جرمني دې خوازانو ته ځي.
د نوموړي په خبره د یو پارچه کاغذ باد قیمت دا وخت تر 140 افغانیو پورې دی او د تارونو قیمتونه ډول او اندازې ته په کتو یې فرق کوي. یو ګوټ تر 0 افغانیو پورې راځي. د زیاتوي کوم خلک چې ورته راځي ډېری وایي ګران دي، نه یې شي اخیستلی. د یادونې ده چې د جنوري میاشت په اتمه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو تلویزیون په خپله وبپاڼه ولیکل چې پر یو شمېر وارداتي توکو له دې ډلې په کاغذ بادونو او پټاقیو له لس څخه اتیا سلنې ته تعرفه لوړه شوې ده. د کاغذ باد د جوړولو لپاره له ځانګړي کاغذ، تیر او بنګ څخه استفاده کیږي. د کابل یو شمېر نورو سیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د کاغذ باد لوزولو لوبې د ښه تیر په اړه هم وویل. د خیرخانې مینی اوسیدونکی درې څلوېښت کلن خالد وایي اوس ټول تارونه لیلون دي. پخوا بیا د دوی د ماشومتوب پر مهال داسې تارونه و چې شیشه کېدل به. هغه مهال اته نمبرې زنځیري تار چې انګلیسي اته نمبرې هم ورته ویل د خپل وخت ښه تار و.
سومره ما ته یاد شي د تارونو نومونه بول اشت زنجیری دا پکې ډېر خطارو بے اشت ساده و دا نمبر و یو پکې سنری شانت تار راتلو چې هغې ته چل نمبر ویل دغه شان ته کې ګوري پرانونه ول سه پارچا چار پارچا پنج پارچا تر اف پارچا پورې.
دا زیاته وی چې د بوټانو ګنډلو په تار هم خلکو کاغذ بادونه الوزول چې دا تار د یو بل د کاغذ باد کش کولو او ځانته کولو په موخه ډېر استفاده کېده. د خالد په خبره هغه مهال به چې چا پیسې نه درلودې په ځانګړي ډول ماشومانو پلاستیک نه به یې ګوډي پرانونه جوړول. د کاغذ بادونو تارونو او چرخو د پیر او پلور اصلي مرکز له ډېر پخوا راهیسې د زوړ کابل د شور بازار سیمه وه چې اوس هم ده. خو راپور کې د مرکه شویو کسانو په خبره دا مهال یې په هغه شمېر دوکانونه نه دي پاتې. د کابل بل اوسیدونکی محمد انور چې شپېته کلن دی په شپېته ملمریزه لسیزه کې د دې سیمې د دوکانونو په اړه راته وویل.
د ګوډي پرانو اصلي ځای د شور بازار کوڅه وه. هلته به دوکانونه ول. په هر دوکان کې به څو قاب شوي عکسونه هم ځوړنګول. کله به چې د دوکاندار نه پوښتنه وشوه چې دا د چا عکس دی ویل به دا زما پلار او دا مې هم نیکه ده. نو داسې معلومېده چې دا کارونه دوی ته میراثي پاتې شوي او دا دوکانونه د دوی د پلار یا نیکه په نوم هم یادېدل.
انور دغه مهال د کاغذ باد الوزولو لوبې په اړه یوه جالبه خبره هم کوي. وایي دوی له چیلک اچوونکو ډېر پتنګ و. هغه چې په خبره یې تار پورې به یې ډبره تړلې وه او د دوی د کاغذ بادونو د خپلولو په موخه به یې د ګوډي پران په تار برید کوو. کاغذ بادونه به په جنګ هم اچول کېدل. د سیال د ګوډي پران د تار پرې کولو او د هغه د کاغذ باد آزادولو په موخه چې بیا به ډېریو پسې منډې وهلې چې خپلې کړي. ګوډي پران بازي معمولا په دوو کسانو کېږي. یو کس کاغذ باد لوزوي او بل ورته چرخه نیسي. دا چې افغانستان ته د کاغذ بادونو لوبه څنګه راغله د خلکو د روایتونو له مخې د خلیفه دین محمد په نوم یو کس هندوستان ته تللی و او دا لوبه افغانستان ته راوړه. د یادونې ده چې د کاغذ باد لوزولو لوبې یادونه په یو مشهور افغاني فلم کې چې مردهارا قولس نومېږي او ډاکټر اکرم عثمان لیکلی دی هم شوې ده.
خوب بوده گودی پرانا چشمک های بخوبی چشمایی تو می داشتن.
فایدهش چی؟
فایدهشی که او وقت گودی پرانا از سر تمام کوچه ها تار می دادم تا کل کوچگی ها کل مردم رکا خانه و کوچه علیرضا خان و باقلی مردان ایران چشمک های گودی پرانا می شدن.
لشخورو
لعترازونو
لبازارونو
للوبخالو
لنړی یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږه ازادي رادیو نوري په اصل کې چې نړۍ کې سري ته پرستر بلې د پرمختګ په حال کې د یو شمېر افغانان له هم دودیز طبي شکست باندې مراجعه کوي. دوی زده رادیو ته ویل ډیر وخت یې د هډوکو د ماتېدو درد او د بدن د غړو وتلو لپاره شکست باندې یا د دوی په خبره د سنتي طب ماهرونو ته مراجعه کوي چې ځینو ته یې ګټورې خو ځینو ته یې بیا تاوانونه اوښتي دي. نور تفصیل ورزو د فیروزه عزیزي په دې راپور کې ورو.
که چې هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په شان افغانستان په وروستیو کلونو کې د عصري طب په برخه کې بیلابیل پرمختګونه کړي خو یو شمېر افغانان لا هم د خپلې درملنې لپاره له دودیز طب څخه کار اخلي. د دې دودیزې روغتیا پالنې یوه برخه طبیب یا ځینې غیر رسمي ماهرین دي چې ټولنه کې خلک شکسته بندان بولي. کابل کې یو شکسته بند محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل چې نیکه پلار او وستای له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي او په ورځ کې د بیلابیل اورتوپیدي ستونزو لرونکو لسګونه مراجعین لري چې ډیری د ده پیدا ان په یوه جلسه کې کیږي.
شاید پنځه تا بیشتر یا کمتر در روز
بیماری های مثل شکستگی باشه.
پر 500 زیاد کسان رازی ده تو کماتی دل یا شکستگی که زایشوی و تلی درگون استونز تنون پر زای کولو زینی اوکت محالی ازلاتی دردون اولی قلبی نارقه و پراتت انسان ده بدن دیر دردون او استونز درمله نکو چه دیره ده تو که او رگون و الوانوی زمان دیر کاران یو جلسه کیجی پزینه دردونه دی چه باید ناروغ سوزاله مراجعه وکړي.
یه شمیر عام افغانان په ځانګړې توګه د ولایتونو اوسیدونکو وایي شکستبان ته یې تک لسیزو راهیسې په سیمو کې دود دی او خلک د بیلابیلو اقتصادي ستونزو یا د صحي مرکزونو د لریوالي له امله د ستونزې پر مهال په ځانګړي ډول د هډوکو د ماتېدو وتلو یا ملا زوبلیدو لپاره د طبیبانو یا ماهرینو ته ورسي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي صادق خان ازادي راډیو ته وویل
چې خدای لاس یې بل پک موږ غوښته دا په دې خاطر ورځي چې یو بل ته سي مسلکي ډاکټران نشته دی. افغانستان خلک چې دي غریب دي غربت زیات دی. په دې وجه ورځي چې بس دا 200 روپۍ پیس ته اخلي او هلته ورته پټۍ مټۍ لګي هغه او داسې نه
تو روزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله وایي که څه هم په کلي کور کې خلک شکستبان ته ورسي خو دا یې خپلې تجربې ته په پام ټینګار کوي که چاته اسانتیا برابره وي ښه ده چې د طبیب یا شکستبان پر ځای ډاکټرانو ته مراجعه وکړي.
زموږ په کور کلي کې زموږ په سیمه کې داسې پېښه راپینته شوې چې هغه کسان د خلکو لاس په ماته سره بیا شکستبان ته د شخصي ځای ته هغه کله کله یو څه ګټه وي چې خو نو نور هغه دا نه معلومېږي. ځینې وختونه بیا داسې راسي چې هغه هلته پر ودرېږي نو په هغه وخت خو ډاکټران نه وه په اوس وخت کښې دي کوم متخصصین شته هغه د چې دپاره ډېر ښه دي ځکه چې هغه هغه څه مخې چې کوم ضرر هډوکي لري هغه موږ ته معلومېږي نو شکستبان ته نه معلومېږي. د ټولو څه زما غوښتنه دا ده چې باید هغه ته لاړ شي شکستبان پر ځای باندې روغتون ته لاړ شي یو متخصص ته.
خو د کابل ښار یو اوسېدونکی بیا وایي چې د کورنۍ یو غړی چې د لاس هډوکی زوبل شوی و او شکستبان ته یې بیولی و نه یوازې دا چې ښه سوی نه دی بلکې ستونزه یې ور ډېره کړې ده. ده د نوم د نه خپرېدو په شرط یې ازادي راډیو ته وړاندې زیاته کړه
د کورنۍ غړي چې واقع شوي چې هغوی د لاس هډوکې زیانمن شوي وي هغوی په شکستبان ته تللي دي او زما په حد باندې دا یوه سمه پرېکړه نه ده ځکه شکستبان به دومره وکړي چې هغه درد به یو څه کم شي په لنډمهالي ډول باندې اساسي لاس یا پښه یا کوم ځای چې زیانمن شوی وي هغه په اساسي ډول باندې نه جوړېږي. خو که چېرته څوک ارتوبیتي ډاکټر ته لاړ شي نو هغه عکس اخلي او څوک شکست
که څه هم شکستبان ته مراجعه د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې له لسیزو راهیسې دود ده او ډېری شکستبندان ان د لسیزو تجربې لري خو داسې کسان پکې شته چې دې مسلک ته یوازې د یو میراث په سترګه ګوري او د خلکو په خبره په غیر معیاري او خپلسري ډول فعالیت کوي. د اورتوپیدي څانګې ځینې متخصصین ډاکټران وایي ممکن په ځینو او محدودو مواردو کې چې ستونزه یې ډېره جدي نه وي شکستبان یا دا طبیبان یې حل کړای سي خو په خبره یې په اکثره مواردو کې په ځانګړې توګه هغه پېښې او ناروغۍ چې د ملا مریو او نازکو هډوکو اړوند وي شکستبان ته تګ تېروتنه او ان د انسان ژوند ته خطر پېښوونکې ده. له دې ډلې د اورتوپیدي څانګې متخصص ډاکټر عبدالرحمن حسن زاده ازادي راډیو ته وویل
افاتی که در ارتفیدی وجود داره متفاوت است. صد پی صد هم نمیتونیم بگوییم که کار شکست من اشتباه
ارتفیدی که افات متفاوتی صد سلنه نشوهایده چه در شکست من کار غلطی یا سندی که چیر یا وقتو که مات وی خوبی زایشوی نوی او سو که تزبیت کرایشی هره که شکست من وی کبل کس بیا دیر ناسم کار ندی او کچیر بیزایا او د ډاکټر په معیاري توګه تشخیص کړی نه وي او شکستبان ته ورځي نو بیا دا د ستر معیوبیت او اوږدمهال او حتی د بدن د غړي د برې کېدو سبب کیږي او دا قطعا تېروتنه ده.
ډاکټر حسن زاده وایي داسې ناروغانو هم ورته مراجعه کړې چې په ډېریو ځایونو کې شکستبندانو ورته د اکسرې او ام آر آی سپارښتنه کړې چې په خبره یې مطلق ناسم او ناقانونه کار دی او پرته له متخصصو ډاکټرانو بل څوک د دې معایناتو لارښوونه نسي کولی. د یادونې ده چې دا مهال د افغانستان په بېلابېلو ښارونو او ولایتونو کې د اورتوپیدي لسګونه ځانګړي مرکزونه او یا هم په روغتونونو او کلینیکونو کې څانګې شته او ډېری وخت روغتیاپالان ناروغانو او په مفصلي یا هډوکو ملا شوکی نخا ستونزو او د بدن د اعضاو لکه لاس پښه اوږه او نورو وتلو بېځایه کېدو او نورو ستونزو اخته کسانو ته د معیاري درملنې سپارښتنه کوي. خو کوم کسان چې شکستبان ته ورځي وایي له مجبوریته ورته مراجعه کوي، ځکه په خبره یې درملنه یې د روغتون په پرتله په دغو ځایونو کې په لږو پیسو کېږي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.